په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې او لویدیځ او خلیجي هیوادونو د روسي امن پلان رد کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد ویلی دی چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروری دی. نوموړی دا خبره پرون په سوات مټه دروشخیله کې د عوامي نشتلګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضلخان لاله د فاتحي دوستو مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. حاجی دین محمد ویلی چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
پخلی باندې خو دا خبر وو د ورځو کې وشو چې بیا به د امن لپاره او د مذاکرات لپاره به کوشش کړي. خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقيقي بڼه واخلي. پر اختیا باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیا باندې د اقتصادي همکارو، یو پر اختیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو، دغه یو فضا لپاره پر اختیا ډول باندې کوشش وشي.
حاجی دین محمد په خبرو کې ویل چې افضل خان لالا افغان قام او ملت سره مینه وه او ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی تازیتی پیغامونه یې پښتون قام او د هغوی کورنۍ ته ویلي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي وایند پرون مشال اړیو ته په رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده او اقتصادي وده هم شوې. د حکومت لخوا د غبرګون د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د هغه بیان په اړه د عمل کې راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د ښې نتیجو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی امور او واکمنۍ کې بهتري راولي. حکومت په بیان کې ویلي چې د ولس ژوند خوندي ساتلو او د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره به له زلي جاری ساتي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د پاکستان په دوه ورځني رسمي سفر تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر د یو چارواکي نن مشال اړو ته ویل چې د تاجکستان ولسمشر به وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کوي. چارواکي زیاته کړه چې د تاجکستان ولسمشر سره د تاجرانو یو ډله هم راغلی او تمه ده چې ځینې تجارتي لوزنامې هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم به له تاجکستان ولسمشر سره د بجلی پر پروژه هم خبرې وکړي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړیو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل یو شمېر امنیتي ستونزې به له غوښتنو سره سمی په غزنی کې حل شي، خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري. تیره ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د وړل شوو کورنیو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د وو برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وشوې. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 161 غړي هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې وشوه. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو چارواکي چې په جنیوا کې یې په دغه غونډه کې برخه درلوده رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران په دسمبر میاشت کې په نریبو کې غونډه کوي چې په رسمي ډول افغانستان د دې سازمان د غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان سره د موافقې د توثیق لپاره د راتلونکي 2014 کال د جون میاشتې 10 نیټې پورې وخت دی. افغانستان د 2016 کال په مارچ میاشت کې د موافقې پر مسودې صدا شوی وو، خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان چارواکو ویلي دي چې حتمی مادې لپاره پکار ده چې کابل مناسب جواب ورکړي. په ننګرهار ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنی قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال لیدو ویل چې د تیر یوې نیمې میاشتې راهیسې چې د افغان ګډو ځواکونو له لورې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ 15 تنه وسلوال وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د یادو عملیاتو په اړه وسلوالو رسنیو ته سندې ویلي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. لویدیز او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان او پشام کې اصلاحات رد کړي او ویلي دي چې دا به په ویانا کې د رواني ونې په اخر کې د خبرو اترو لپاره زمينه برابر نه کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر میتیو رایکرافت پرون خبر اعلان ته ویل چې د روسي تجویزونو په اړه خبر دی. دوی وایي اتنو کاتي پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزی نقطه نه ده بلکې روس دی. خو د روسي سفارتکاران په دې ټینګار کوي چې دغه پلان د ماسکو د ویژن او خیالاتو عکاسي کوي. روس دا هم وایي چې په شام کې د څلور کلنې جګړې د ختمولو لپاره د 14 نیټې د شلو نه زیاتو هیوادونو د کیدونکو امن خبرو اترو کې متبادل تجویزونو لپاره هم تیار دي. د روس پلان چې اے پی او رایټرز خبري اجانسونو ترلاسه کړي پکې ویل شوی چې په شام کې د نوي اساسي قانون پر مسوده رای واچول شي او صدارتي ټاکنې وشي. او رسته خبر د اوکرين ولسمشر پېترو پوروشنکو وای چې په ختیځ اوکرين کې په دې رستو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هواد زمکني بشپړتیا له غواخونو سره مخ شوې ده. پوروشنکو تیر اوس په کیف کې د قومي سلامتي او د دفاع شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په دونیسک او لوهانیس سیمه کې کاروایانو مخه د منستړو ناکامه کول او د اوکرين فوج راپارول دي چې قومي سلامتي په خطر کې اچولې ده. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپی 50 پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپی 25 پیسې او په 1.6 روپی 95 پیسې. یو یورو په 1.14 روپی 55 پیسې او په 1.14 روپی 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 80 پیسې او په 23 روپی 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی 15 پیسې او په 23 روپی 40 پیسې. او یو افغاني په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 20 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یونیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 23، بنو کې 12 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو پروانه خبرونه کې اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی وایي له پاکستان سره بل لار نشته مګر دا چې د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره رښتینی همکاري وکړي.
دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې په افغانانو به یا چې تاسو امن راولم د خپل ورته ضرورت د خطي ورته ضرورت دی.
د افغانستان حکومت بیګا شپه تر هغه وروسته چې د هزاره قوم دی او د پام وړ شمېر کسانو د ارګ مخې ته په زابل کې د 5000 وګړو د وژنې پر پیښه احتجاج وکړ. د هغوی د استازو یو شمېر غوښتنې ومنلې. د پاکستان حکومت ویلي چې ترهګرۍ ضد پر جوړ کړي قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. د دفاعي چارو یو پوه وایي پوځ تر ډېره خپل کار کړی خو یو لړ کارونه دي چې ولسی حکومت باید ترسره کړي.
ترجمونه دی یوی نوم بدل کی اغا واړه قدمونه هم دی نری اغستی او دینه چې صرف فوج څخه یې نو بس دا کافی دی.
او د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې میش مسعود کډوال حکومت ګیله کوي چې دوی ستونزو حلولو ته پام نه دی کړی.
نور قبایل چې کیم امداد دې سره شوای دی هغه په نسبت د ماسی تعلق د یوړه ته چې مولګا چاوي هغه همشته نه درو کړی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوس. اولنې موجوده اوریدونکو د افغان حکومت د سولې عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې رول لوبوي نو پر افغانانو احسان نه کوي بلکې دغه سکول یې مجبوري ده. نوموړي چې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جنرال موسادی سره په ګډه د خیبر پختونخوا سوات ته د عوامي نېشنل ګوند دیو مشرف افضل خان لاله د فاتحې لپاره ورغلی. لمچال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دواړو هیوادو حکومتونه باید یو بل ته د رښتینې همکارۍ لاس ورکړي. له سوات څخه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د کابل افغانستان نه د افغان ولسمشر په خصوصي وینا راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی مشر مشیر حاجی دین محمد سوات مټه درشخي لکه د افضل خان لاله خاندان سره لاسنیو وکړه. وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې افضل خان لاله د افغان قوم سره مینه وه، ځکه دوی د افغانستان قوم له اړخه دوی کور او سوات ته راغلي دي.
موږ دا ګڼو چې افضل خان لاله یو سړی و چې د افغان قوم سره د مینه وه او د دې ملت سره مینه وه. دا چې کوم حکومت تل ترازی کوم هم درازی دا دغه باندې ډیر فکر نه وکړو، په دې فکر وو چې دا ملت او دا قوم او دا ولس چې څوک مشرکی هغه موږ لپاره قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د دواړو موږ ته پیغامونه راکړي، لیکلي پیغامونه چې موږ د ده دغه پیغام د پمړی نه باندې د هغه خفغان او د هغه هغه تاثیرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم د ولسته وایو.
حاجی دین محمد نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې افضل خان لاله همیشه د پښتون قام د وحدت خبره کړي او د ډیورنډ کرخې صرف روایتي یو پوله ګڼل ده، افغان دولت دغه ته په کوم نظر ګوري؟ نو خاغلی وویل
د دې مشن سره په یو مسالمه تامیزه طریقه باندې او په داسې طریقه باندې چې هغه بل اخره د پښتانه په اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي په ټولنیز لحاظ باندې دوی خپل منځونه کې دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرخه د دوی په منځ کې د دوی د بیلولو باعث ګرځېدای و نه شي، بلکې په طبیعي تور باندې د خلک لکه څنګه چې ژبه یو د رواج یو د قوم یو ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي.
د پاکستان او افغانستان نوی اړیکې او بیا د پاکستان لاړخه د افغانستان لپاره په پالیسۍ کې واضح بدلون په اړه خاغلی زیاته کړه.
په دې سیمه کې یو ډېر غټه ناامني ده او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنی دا اوس د پاکستان کوم احسان نه ده چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې تاسو ته امن راولم، د خپل ورته ضرورت دی، د خېتی ورته ضرورت دی. په خلی باندې خو دا خبرې و دې ورځو کې وشوي چې بیا به د امن لپاره او د مذاکرات لپاره به کوشش کړي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، پر اختیار باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیار باندې د اقتصادي همکاریو، پر اختیار باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغه یو فضا لپاره پر اختیاري ډول باندې کوشش وشي.
په دغه مقاصد کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر زنګلات چې د افغانستان نه راغلی وفد کوربه هم و، واجد علي خان د افغان دولت له اړخه افضل خان لاله ته پیرزونې وړاندې کولو په اړه وویل.
دوه ملکونو کې دا کم تعلقات چې دا به نور د دې سره خشي مضبوط پشي، دا اعتماد چې دا بحال کول شي دا یو اهم خبره ده او د دې اعتماد په بحالۍ کې به دا تک چې دا خپل یو رول چې دا به پلیک ان شاء الله تعالی خوشبینه وي دی ته چې دا تک چې دا به د دوه ملکونو لپاره د امن، د خوشحالۍ او زیاده چې دا به ثابت شي.
وفد کې راغلی د افغانستان سفیر جانان موسازی په دغه موقع وویل چې دغه راتګ د افغانستان دولت د طرفه د افضل خان لاله په غم کې د شریک کېدو او بیا افضل خان لاله کورنۍ او د سوات خلکو سره غمرازي کولو لړۍ ده. نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان حکومت په کابل کې د اعتراض کوونکو له استاد له استادو سره تر خبرو وروسته د هغوی یو لړ غوښتنې ومنلې. تېره ورځ په کابل کې د هغو وو کسانو په ننګه چې سرونه په زابل ولایت کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. ولسمشر او اجرائیه مشر تېره شپه په ارګ کې د اعتراض کوونکو له استادو او د وژل شو کسانو د کورنۍ او یو شمېر غړو سره غونډه وکړه. په دا غونډه کې ولسمشر او اجرائیه مشر د اعتراض کوونکو له استادو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجی محمد محقق به یو شمېر مظاهره چان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپل شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسکونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم
موږ نه جګړه غواړو نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویلي دي چې د اعتبار وړ سیمه ییز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې همداراز د شهیدانو ورسې ته پاملرنه هم په سر سترګو خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې چې اخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ اجرایی رئیس عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی عبدالله زیاته کړه په تېرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پېښه شوې ده څو بله یې به رامنځته نه شي د عبدالله دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي حاجي محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هېواد ناامنۍ باید هېرې نه شي د کابل د تېرې ورځې مظاهرې په څېر مظاهره مخکې نه وه شوې اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدونه له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت
د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمانوف د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی ټاکل شوی چې نوموړی به له پاکستان نه یو چارواکو سره په خپلو لیدنو کې د توانایي پر منصوبې سربیره پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي له اسلام آباد سراج زهیر تفصیل راکوي
د تاجکستان صدر امام علی رحمانوف د پاکستان په دورځنی سفر د شروع په ماسخوتن ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی دی نوموړی به نن د زیارت په ورځ د پاکستان د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کوي اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې د تاجکستان د صدر سره د نورو اعلی چارواکو سربیره د تاجرانو یو ډله هم راغلې ده او امکان دی چې دوی به د پاکستان سره د تجارت زیاتولو لپاره لوزنامې هم لاسلیک د نوموړي په وینا چې دغه رنګ به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان د صدر سره د بجلی په پروژې کاسا یو زر باندې هم خبرې اترې کوي او د دې سربیره به د دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په چارو هم غور کیږي د یادونې ده چې د تاجکستان صدر امام علی رحمانوف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه ورکړې وه او دا د نوموړي د پاکستان شپږم سفر دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
د پاکستان حکومت ویلی چې ترهګرۍ ضد پر جوړ کړي قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوځ په خپل یوه وروستي بیان کې د هغه هیواد له سیاسي حکومت غوښتي چې خپلې انتظامي چارې ښې کړي له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري
د پاکستان حکومت وایي چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد یو مشرکه ذمېواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدودو کې کار کول وي. د پاکستان حکومت لخوا جاري شوی بیان مطابق چې حکومت د اولس ژوندونه محفوظ جوړولو لپاره به په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره نور اقدامات هم جاري ساتي. حکومت خپل بیان کې وایي چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ فیصله د حکومت ده او دې فیصلې ته د اولس حمایت حاصله ده. حکومتي بیان زیاتوي چې په قومي اکشن پلان کامیابۍ سره عمل درآمد د حکومت لخوا کوششونو سره اتفاق د پوز لخوا اوچت کړی شوي اقدامات او صوبایي حکومتونو پولیس او استخباراتي ادارو کاروایانو سره ممکنه شوی دی. دا بیان دا هم وایي چې اعلی عدلیه هم په دې کوششونو کې کومک کړی دی او د ټولو زیاده پاکستان اولس ته دې اپریشن حمایت کړی دی. حکومت ویلی دی چې حکومت خپل اولس ته جواب دی دی او حکومت ټولې فیصلې قومي مفاداتو تر لاندې په شفافه طریقه کړي دي. حکومتي بیان په وینا چې حکومتي اقداماتو سره ملک کې امن او امان صورتحال ښه شوی دی او په حکومتي پالیسیانو کې په انتظامی امورو توجه ورکړی کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د روان کال په پیل کې شلمادایي قومي اکشن پلان اعلان کړی. خو په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف ویلي چې د دې لپاره چې دغه پلان ښې نتیجې ورکړي د هیواد سیاسي حکومت باید خپل انتظامی چارې سمې کړي. دا چې هغه اهداف چې د قومي اکشن پلان په ترڅ کې حکومت ځان ته ټاکلي ول څومره برخې تر دې دمه ترلاسه شوي دي، پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی وو چې ورته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. امنیتی ادارې ادعا کوي چې د دې پلان په نتیجه کې یې تر دې دمه په سلګونو وسلوال وجلي او په زرګونو مشکوک وسلوال یې نیولی دی. دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې قومي اکشن پلان څومره کامیاب شوی دی د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعودی په اړه وویل.
زما په خیال د دغه شل نکاتي پلان په عملي کولو کې یو شمېر نیمګړتیاوې لیدل کېږي، لکه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په دې برخه کې ډېر کم کار شوی، یعنې اوس هم ځینې مدرسې په سخت دریځۍ او کرکې خورولو کې اخته دي. دا راز د ترهګرۍ ضد د قومي ادارې نکټه د فعالولو په لړ کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته د ستنولو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو په لړ کې هم ډېر لږ کار شوی دی. نو دا او د دې پلان په ځینې نورو خبرو عمل نه کول ډېره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې ترهګري یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ختمیږي، بلکې دې لپاره به جمهوري حکومت هم خپل کردار ترسره کوي. هلته د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای پوځ په دې نظر دی چې په نېشنل اکشن پلان کې دوی خپل برخه کار کوي، په کار دی چې حکومت هم دا پلان په مکمله توګه عملي کړي.
نو فوج تقریبا ډېر مخکې تللی او تقریبا جدي داسې وګڼه چې زموږ ملک کې ختمه کړې ده. خو حکومت مفاهمت پسندی نه سزا اخلي، نو داسې چې ورته وګورو چې ترجمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دوی نه دي اخیستي او دوی ناستې صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي.
دا چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پلان څه ډول نور هم موثره کېدلی شي، په دې پوښتنه ریټایر جنرال طلعت مسعود وایي.
پلان
دا پلان به هله موثر وي چې اول خو حکومت هر میاشت د دې پلان په شلو واړو نقطو د پرمختګ په اړه معلومات خپاره کول شروع کړي. دا راز هر میاشت د دې پلان په حکله د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی حکومتي پوځي او استخباراتي چارواکو غونډه کیږي او پکې د دې پلان د پرمختګ څارنه کیږي. دا راز به د دې پلان په عملي کېدلو کې موجودې نیمګړتیاوې مخې ته راځي او په کار ده چې د هغې لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کول کېږي.
یاد دی وی چې د تیرې نهې په ورځ په پینډۍ کې د پوز د اعلی افسرانو د غونډې وروسته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه جاری کړې چې وایي پوز د وسلوالو پر ضد موثره کارویانې کوي او په کار دي چې ولسی حکومت هم ښه حکومتداري یقیني کړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو شپږ سوه یوویشت
پلندو سپو دولت زرا یو سل دیش پنزل زرا تری سوش پیتا پنزل زرا اوس وش پیتا او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مومند جن صاحب پامبار سیمه کې دوه ماشومان د شری ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. چارواکي وایي دغه ماشومان تازه له پنجاب څخه ورغلي وو، په ترڅ کې د یاد ناروغۍ وایرس سیمې ته انتقال کړی دي. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د شری له رنځ څخه د ماشومانو یې د حفاظت لپاره په سیمه کې کمپاین وچلوي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د محمد اجنسی په امبار تحصیل کې تیر ورځ د شری د مرض له وجې دوه ماشومان چې د محمد اجی نوسی وو مړه شوي دي. د دغه پیښې حال راته د سرو شاه اوسیدونکي ملک محمد یار خان داسې وایي.
دا رسول لنډیانو ماشومانو محمد ونیمې دې نکو نه یو زموږ حکومت د دې خبر ډېر ډېر دغه کې موږ به زه خوشاله یې ډېر سخت دا کیږي کنه پوری رسی او شیو بل سموره دې چې موږ ته به دې ته دې رسی دې چې دې یو دا ډېر کیږي نو کوي.
د دې وروسته مې د صحت د محکمې د یو چارواکي ډاکټر عنایت علي سره خبرې وکړې. نو هغه وویل خو ملک محمد یار خان بیا هم غوښتنه کوله چې دغه مرض خطرناک دی او نورو ماشومانو ته هم لګېدای شي. باید حکومت دې په دغه سیمه کې د شری د مرض په ضد مهم وچلوي.
دا بالکل خوريږي کوم دې نه ډېر لري نو هغه په موږ علاقه دی او بل ځای زور ازونه هغه تل کوڅه شي وي دا شی دی دا ډېر خراب مرض دی.
نو د ملک محمد یار خان دغه غوښتنه مې ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان ته وړاندې کړه.
نه نه مې څه سموته وو په امبولانس سره زمونږ ته انده ته تللی دي کنه الډي زمونږ ته اجازه کې کمپاین هم شوی دی نیوز ولکن او دلته صدا کې هغه نو نو دا بار نه راغلو خطر ته دا
او د ډاکټر رضا الله خان په وینا چې د امبار په ټولو کلو کې هغوی د شری ضد مهم چلولې او لا هم روان دي او وی ویل چې دغه سیمه د شری د مرض نه پاکه ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتا منٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتا منٹا دا پاسا سلو رو بجو.
له جنوبی وزیرستانه به کورکل شوی خلک چې د محل د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شاو خواسیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي چې د پاکستان حکومت مرستې نه ورسره کوي. دا خلک له حکومت غواړي چې کورونه ته هله بیرته ولیږي چې په سیمه کې یې د ژوند ټولې بنیادي اسانتیاوې ورته برابرې کړې وي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د پدزی عملیاتو په وجه په ډیر اسماعیل خان کښې مشته مسعود قبالیون ګیله مند دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبالیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځینې قبالیون وایي.
زمون نوم دی محبوب عالم ماسی د تحصیل سرویکی سره مې تعلق دی چې د غنور آی ڈی پی سره حکومت کیما رویادو او د مسعود قوم سره کیما رویادو. مسعود قوم په ټول ایجنسی نه اول رو بے دخله شوی دی لکه نور قبایل چې کیم څه امداد دې سره شوی دی هغې په نسبت د ماسی ته لکه د یوړه ته چې مول غچوي هغه همیشته نه درو کړي.
مون نوم دلاور دی چې څه سره څه شوي دي څومره لړۍ تېره دوی کومې قومې سره کومې علاقې سره کومې جنسې سره کوم روایت حکومت کړي دي د ماسی د سره روایت نشته. ماسی د سره سره سر زیوتای دی.
زه ملک یوسف جان یم چې کوم د میر نقصان شوی دی دا چیرې چې کوم د یک حکوم سره نه دی شوی د میر میلې بوغینه هر شی ختم شوی دی یو یو جوړ جو ماکه می روغلی.
مون نوم شون आवाज مالک دا می جو ما چې راځي په څه طریقه می راځي په دامه دا ولاړ چې د مو کور جوړ شي د مو لار جوړ شي د مو وطن جوړ شي دا غاشه ټیم دا نه لاجی کنه به قیمت می دا نه لاجی به قیمت از تلای نه شو.
د دغه قبالیانو ګلې معنی می چې په سولي وزیرستان کې د قدرتی افاتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی رابطه افسر سید عمر مسعود ته مخ کړي هغه په دارنګ جواب وکړ.
وزیرستان دمه کې خبر یو
مسعود کا بجانو دا گوشتنا ہم وکڑا چا حکومتی چروا کی دے دے بیرتا لش دولو نہ اول دے بیا اب دولو اغا ٹولا زونرا سرا پورا کی چکومی دے سیمنا دے ریستلو پا وقت را سرا کڑی وا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو پیخور کے دغر میں دولس نیمے بجے کی دن کی دی دا گلیاز نا لنڈ خبرو نا اور
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلی دی چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروری دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه درشخېله کې د عوامي نشته ګوند د مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضلخان لالا د فاتحې وروستو مشال راډیو سره په ځانګړې خبرو کې وکړه. نوموړي ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي بیان پرون مشال راډیو ته په رالیږل بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د پاکستان په دوه ورځني سفر تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي نن مشال راډیو ته ویلي چې د تاجکستان ولسمشر به وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقات کوي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمېر امنیتي ستونزې به له دغو له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده یو سل یو شپېته غړي هیوادونو لاستازو سره په یوه غونډه کې شوې. په ننګرهار ولایت کې 15 لسنه وسلوال وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. په دې اړه وسلوالو رسنیو ته سندي ویلي. لویدیز او خلیج هیوادونو د روسیې امن پلان او په شام کې اصلاحات رد کړي دي او ویلي دي چې دا به په ویانا کې د رواني اونۍ په اخره کې د خبرو اترو لپاره زمينه برابره نه کړي. او د اوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو وای چې په ختیځ اوکران کې په دې وروستیو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده.
نن خبرونه ملګرو لایا زوري د لوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی د احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د نهه پورس په جنرال هډ کوارټرز کې د کور کمانډرانو کانفرنس ته خپل وینا کې جنرال راحیل شریف وویل چې هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خاتمه لپاره زمنګ کاروایانو ته ولسی ملاتړ ترلاسه دي کم چې د ستاینې وړ دي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې هم د لړ کې خپل ګامونه د پاکستان فوج د هڅو سره هم آهنګ کړي. ورسپانه لیکي چې د تیرو څو میاشتو په مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شو څو خونړو بریدونو څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې د ترهګرۍ لعنت لا په مکمله توګه ختم کړی شوی نه دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې ټولنه کې د ځنو مخصوصو ډلو د خواهشاتو پوره کولو برعکس د اولس د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو د قانون واکمنی باوري کولو د هیواد پسمانده او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو وګړو ته د خپلو بشري جمهوري قانوني او آئینی حقونو ورکولو د ګرانۍ کچې راکمولو او اولس ته د هغوی په دورشل د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي ګامونه واخلي. ډان ورسپانه هم په موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو په اړه چې کومه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې وه نو د فوز مشر هم په دغه غونډه کې موجود وو او په دغه غونډه کې هغه خندان مخې ته نه و راوستي کوم چې یو ورځ وروسته د کور کمانډرانو د غونډې په اعلامیه کې په ګوته کړی شوې دي. ورسپانه لیکي چې سیاسي مشران او د هغوی کمزوري د خلکو په وړاندې وي، خو آیا د فوزي ځواکونو صورتحال هم دغه شان دی او کنه؟ ورسپانه لیکي چې ضرب عزب عملیاتو کې فوز داوه کوي چې هغوی دغه سیمه له ترهګرو څخه پاکه کړې ده. خو د دې خبرې پخلی نه کیږي چې آیا ضرب اعظم عملیات د خپل پلان سره سم روان دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې فوج په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي وو، خو لا تر دې دمه دغه سیمه خپل زوړ حالت ته نه ده راوستې شوې. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې صوبایي محتسب په پېښور کې د تجاوزاتو از خود نوټس په اخستو ضلعي انتظامیې ته فوري اقداماتو هدایت کړی دی. بلخوا ریلوی پولیس مشر د تجاوزاتو په ضد مؤثره اپریشن په نه کولو د ریلوی ذمهدار اهلکارانو پر ضد د کاروایۍ هدایت کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په یوه ورځ دوه مختلفې نوټسې د تجاوزاتو د مسلې سنگینی په ډاګه کوي. د پېښور ضلع انتظامیې د تجاوزاتو پر ضد یو غټ اپریشن هم کړی و، خو بدقسمتۍ سره دغه اپریشن په صحیح توګه سرته ونه رسولی شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې د داسې اپریشنونو نه وړاندې د منتخب غړو او تنظیمونو سره مشاورت وکړی شي چې وروستو بیا دغه خلک د تجاوزاتو دوباره نه جوړولو ګارنټي هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی گارڈین ورځپاڼې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم د خرابې کچې او ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي یې تاسو ته اورو. د گارڈین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې هغو سلګونو سکولونو ته چې په میدان موجود نه وو د پیسو ورکولو لړۍ درولې ده. پر دې سربېره حکومت د 450 استادانو چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېدل دندې ورختمې کړې دي. د لیکنې تر مخه په تیرو کلونو کې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې یو څه کار شوی، خو د هغه هیواد د تعلیم وزارت لخوا خپور شوی سګنې رپورټ ښیي چې د ماشومانو د تعلیم ترلاسه کولو شرح لا هم ډیره ښکته ده. رپورټ وایي هغه پاکستانی ماشومان چې عمرونه یې پرایمري سکول ته د تګ دي تقریبا درېیمه برخه یې ښوونځي ته نه ځي، او هغه چې لس کلنه او یا تر هغه ستر دي 250 یې بې سواد دي. هم د تعلیم وزارت د رپورټ تر مخه د ټول پاکستان په کچ هغه ښځې چې عمرونه یې 15 کال او یا هم تر هغې پورته دي له دریو څخه دوه برخې لیک لوست نشي کولی. همداراز 35% پاکستانی نجونې له ښوونځیو بهر دي. په دغه رپورټ کې ورکړل شوې شمېرې ښیي چې په ټول پاکستان کې 6.5 میلیونه ماشومان چې 25% نجونې دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې هغه طالب وسلوال چې له خپلو ملګرو زیات سخت دریځه دي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ځي چې په ترڅ کې د لیکنې تر مخه په هغه هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. لیکنه وایي په افغانستان کې د وو شیعه هزارګانو د جسدونو چې سرونه پرې شوي وو د موندل کېدو پیښې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکنه کاږي د طالبانو یو ډله چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له غورځنګ څخه جلا شوه ځانته د اسلامي امارت د لوی شورا نوم ورکړی دی. په لیکنه کې د زابل ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګرو شویو طالبانو په سیمه کې له فعالو افغان طالبانو سره خونړۍ جګړې پیل کړې دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز د طالبانو لاسته د لوېدو پېښې پیادولو سره ویل شوي چې سږ اوړی د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو په مرسته کندوز د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په لیکنه کې د یو غربي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د حکومت لپاره لا پیچلې شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د سوریې یا شام لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دغه غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لار ولټول شي. احمد شیبر تفصیل لري.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکي برخلیک په خپل وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبه په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبداللهیان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړی شي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند.
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي.
د سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
په دې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پریکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. چې رونه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی و سلاکار ویلی وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي. خو دې سلاکار ویلی وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 13 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی وو که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیه او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا په راروانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2,000,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په افغانستان کې د ناتو د کاتې ملاتړ د ماموریت مشر وايي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو او د سولې خبرو ته کښېنوي. جنرال جان کیمبل پرون چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د جلاوالي او د دوی ترمنځ د جګړو رپورټونه ورسېدلي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې طالبان باید د سیاست لار غوره کړي. د په ورته وخت کې د افغانستان د جګړې روان فصل هم جدي وباله او زیاته کړه چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز هڅې یې پیل کړې دي. تفصیل له کابل اسدالله لودین راکوي.
جنرال کیمپل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبان باید نور د خلکو او امنیتي ځواکونو له وژلو لاس واخلي او سیاسي حل ته غاړه کېږدي. طالبان باید خپل رهبری ته داسې کسان راولي چې د دوی ښه استازیتوب وکړي. دا به ډیر وخت ونیسي چې طالبان د سولې میز ته کینول شي، خو افغانستان، پاکستان، چین، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه باید طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو که چیرې طالبان سره جلاوي دا کار به ستونزمن وي. کیمپل ویل طالبانو ډیر نړیوال ځواکونه هم وژلي، خو اوس جګړه له افغان ځواکونو سره ده او دوی هم په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. له طالبانو څخه جلا شوې ډلې د رواني اونۍ په پیل کې ځانته نوی مشر وټاکه او له ملا اختر محمد منصور سره یې خپل مخالفت اعلان کړ. له دې سره سم په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړې راپورونه هم ورکول شوي دي. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت د سولې له خبرو پرته د افغان ځواکونو په تجهیز هم ټینګار کوي او وایي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو سمبالښت ته ژمن دي. جنرال جان کیمپل ومنله چې د افغان هوایي ځواکونو په تجهیز کې بیړه نه ده کړې، خو وی ویل راتلونکي میلادي میاشت به افغان ځواکونو ته یوه بم غورځوونکې الوتکه ورکړي او په راتلونکو درې کلونو کې به د افغان هوایي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي.
We'll get the first one's probably in December, another month and a half or so.
دا یو یم په پراتون کې دسمبر میاشت کې افغان هوایی پاوسته یو جنگي الوتکه ورکړو. زنه غواړم د الوتکو کراش میر مشخص کړم، خو پراتون کو درې کلونو کې به موږ افغان پاوسته جنگي الوتکه ورکړو. کوم الوتکه چې پراتون کې دسمبر کې ورکو هغه د بم غورځولو ورته هم لري، خو افغان پیلوټان لا هم روزنه ته اړتیا لري او موږ د دوی روزنه ته هم ژمن یو. جان کیمپل د افغان هوایي ځواک د بشپړولو لپاره د افغان حکومت سیمهیزې هڅې هم مناسبې وبللې. کیمپل وویل دا ښه کار دی چې افغانستان له چین، هند او روسیې څخه مرسته وغواړي، خو نوموړي د روسیې په مرستو محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې په سوریه کې باید د روسیې اعمالو ته وکتل شي.
اسدالله لودین د افغانستان په ملي شورا کې د زابل د خلکو یو شمېر استازي وایي چې په دغه ولایت کې په جګړو بوخت طالبان د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمبیلیږي. هغوی ایران او پاکستان د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول له ډلو سره په ملاتړ تورنوي. په دې وروستیو کې د ملا محمد رسول د ډلې یو ویاند د مشال رادیو افغان څنګ ته ویل چې د ایران سپاه پاسداران د ملا اختر محمد منصور د ډلې ملاتړ کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته د دغه کار د ناوړه نتایجو په اړه خبرداری ورکوي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس د طالبانو دوه دښمنې ډلې په زابل کې د یوې سکې دوه مخونه بولي او د هغوی خپل منځي جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د پاکستان یو چل بولي. ډاکټر زلمی زابولي د چهارشنبه په ورځ وویل چې ایران د ملا اختر محمد منصور د ډلې له طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلی زابلي خبرداری ورکړ که ایران او پاکستان په زابل کې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس په سر نه شي، دا ولایت به د افغانستان لپاره په یو سرخوږي بدل شي.
پانو خاکی افغانو در غنده او اغه معصوم وطنوال مدي بعضی وخت داسې اشخاص دغه په دغه مخالفین په دغه کې ویني چې هغه فارسی وایي ځکه طالبان په خپل مابین کې داسې څوک نه لري چې هغه فارسي وایي. دا په دې اطلاقي کوي دغه رقم خلک تشخیص کې یا لیدلي دا اتمن د ایران د خوښ څخه دي، ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت حساسیت لري.
ښاغلی زابلي همدارز ویل چې د زابل په یادو درې ولسوالیو کې همدا مهال د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلې له یو بل سره په جګړه بوختې دي. د سه شمې پرز د طالبانو د ملا محمد رسول نوې ډلې یو ویاند ازادي رډیو ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور له ډلې ایران ملاتړ کوي. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وویل چې په دغه ولایت کې په خپل منځي جګړو بوختې مخالف ډلې د پاکستان لخوا تمویل او سنبالېږي.
یو د پاکستان لخوا څه د اکمالات راځي د نوبار ولسوالۍ او شمولزو ولسوالۍ نه تیری شاجوی ولسوالۍ ته ځي خاکي افغان ولسوالۍ ته نه پیر مشال امکانات له غلار صدې ترلاسه کړي چې هغه د ایران له طرفه دي د کم ملک له طرفه دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یو لوړپوړي قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د هغوی په وړاندې د ملاداد الله منصور وسلوال جنګیږي چې د یوې 400 کسیزې ازبک وسلوالې ډلې ملاتړ له ځان سره لري. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان اوس وخت په زابل کې په دوو ډلو ویشل شوي او په خپل منځي جګړو بوخت دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري وویل چې اوس وخت په زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. ښاغلی وزیري تایید نه کړه چې ایران د په زابل بلکې د طالبانو له کومې ډلې ملاتړ کوي، خو خبرداری ورکړ چې که ګاونډي هیوادونه داسې کار وکړي راتلونکي کې به خپله په دې اور کې وسوځيږي. شاوخوا څلور میاشتې مخکې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته ځان د دې ډلې مشر اعلان کړ، خو د کویټې شورا یو شمېر غړي ورسره بیعت نه کړ او طالبان په څو ډلو وویشل شول چې دغه کار په نتیجه کې بالاخره ملا محمد رسول ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ.
د پاکستاني ډان رسپانی په یو مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر لري. لیکنه وایي په داسې حال کې چې وزیر اعظم نواز شریف هم په دې وروستیو کې د امریکا دوره وکړه، خو د لیکنې تر مخه داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي به د امنیت پر موضوع د نواز شریف په نسبت د راحیل شریف سفر ته ډېر اهمیت ورکړي. د لیکنې تفصیل منور شاورو.
ډان ورځپاڼې د لیکوال او خبریال زاهد حسین لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کوي خواته په هیواد دننه خلک ډیر خوښوي، نو بلې خواته نوموړي په نړیواله کچه هم ډیر اهمیت ترلاسه کړي او په تیرو دوو کلونو کې یې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ګڼ شمېر مهم سفرونه کړي دي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې پاکستان کې د خارجه چارو وزارت خالی دی او یوازې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د نړیوالو سره په رابطه کې دی. نړیوال قوتونه غواړي چې په خارجه چارو او په خاص توګه امنیتي معاملاتو کې نیغ په نیغه د جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړي. پاکستان کې لا د وړاندې نه دا ګڼل کیږي چې د دې هیواد خارجه پالیسي تل پوز جوړوي. د لیکوال په وینا امریکا ته د جنرال راحیل شریف دا دویمه دوره ده. نوموړي اولنۍ دوره هغه مهال کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع شوي وو او امریکا د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه دغلته د عملیاتو غوښتنه کوله. د دغه سفر پر مهال امریکایي چارواکو جنرال راحیل شریف ته ډیر اهمیت ورکړی وو. دا راز نوموړی اوسنۍ دوره هم په داسې وخت کې کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات ځنډېدلي دي. اوس امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امنیت ته لاره هواره شي او په دې کې د پاکستان نه د مثبت کردار لوبولو تمه لري. زاهد حسین لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي، افغان حکومت او طالبان خبرو ته نه دي تیار او په طالبانو کې نوې ډله هم مخې ته راغلې ده. پاکستان لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې طالبان یو وار بیا د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کېنوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې د صوبې حکومت د مرکزی حکومت د ان اف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن د اتم ایوارډ زر تر زره د طرحه کولو په ترڅ کې صوبې ته د هغې د حقونو او بقایجاتو ورکولو غوښتنه کوي. پر دغو موضوعاتو د خبرو لپاره پرون د صوبې د خزانې په وزارت کې یوه غونډه وشوه. تفصیل زلان یوسفزی راکوي.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزارت په ودانۍ کې د لوړې کچې یو غونډه د خزانې د وزیر په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د ان اف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن د وم ایوارډ نور یو کال اوږدولو، د اتم ایوارډ د ایسارتیا، په ان اف سی ایوارډ کې خیبر پختونخوا ته د خپل حق ورکولو او د مرکز په غاړه د صوبې د بقایاجاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د خزانې وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې مرکز پسمانده صوبو ته د مالیاتو په ویش کې خپله برخه پوره نه ورکوي.
بندگی هغه مد نظر اونې ساتي نو پروتین کې بخومنګ روان یو خو زما چې کم ضرورت زیات شوه دی ما ته چې کم نقصان رسیدلې دی یا په پی ایچ ڈی پی کې ما خبره وکړه چې هغه مونږ ته د ټول بجټ لګونته پرسنټ مونږ ته راکی او بیا چې د کال په اختتام کې مونږ دغه اندازه لګو نو هغه هم نه خرج کړی.
قومی مالیاتی کمیشن کے خیبر پختونخوا نمائندہ پروفیسر ابراہیم وائی چدوی پراتلن کے اتم این ایف سی ایوارڈ کے ثبوت د حکن ورکول غک پور تکڑے دے خدا پنجاب لوجے اتم این ایف سی ایوارڈ د اسارتیا خکار دے
ترسو پورے چ پنجاب خپل ٹیکنیکل ممبر نئی نامینیٹ کرے او صدر داغے نوٹیفیکیشن نہیں کرے تراخی بدانا مکمل بھی عہدی بے اجلاس نے کی گی منگا دا پنجاب نہ ہم دا مطالبہ کو دا مرکز نہ ہم دا مطالبہ کو چیاز بار خدا دا نیشنل فائنانس کمیشن دے فوری طور مکمل شی.
خوبیا د خزانے وزیر مظفر سے دعائی چی دوی له مرکزی حکومت این ایف سی ایوارڈ کے د حق سرا سرا د زړو بقایجاتو د وصولی لپاره هم حلی زلی کوي.
دا کل بقایجات زمنگ د یو اندازی مطابق دا 605 ارب روپے جوڑی کی. او کفرس کا منگا اگر ساری سی ٹریبیونل فارمولی مطابق خبر رکھو چی غیر منجمد شدہ رقم چی دا 39 ارب روپے جوڑی گی. نو داغی مطابق 2014-15 پورے زمن کل بقایجات 402 ارب روپے جوڑی گی.
این ایف سی ایوارڈ یا قومی مالیاتی کمیشن کے ہر 15 کال پس د صوبو او مرکز ترمیانزا د مالیاتو د تقسیم لپارا یو تگلارا جوڑا ولی شی. خوپن اللہ سوا یو 15 کے دا کمیشن لقیامہ تروسا یوازی وہ این ایف سی ایوارڈونا ترہ کڑی شیوی دی. زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیخور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1520 پر لنډو چپو 2113 15,360 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
د خیبر جن صاحب لر پرتو سیمو کې د اوسیدونکو ترمنځ د دښمنۍ او پترس کې د مرګ ژوبل پیښو زیاتېدو نه پس د ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیې د یوې جرګې له لارې هغه ته ډزبندي اعلان کړې او تیږه یې ایښې ده. ځایي خلک وایي چې له دغه رقم حکومتي پریکړو څخه اکثر وخت سرغړونې کېږي او دا چې حکومت باید د ډزبندۍ اعلان کړې پریکړه په کلکه عملي کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ لري.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د لوړګي په لری پرتو کلیو کم شلمان او لوی شلمان کې په ځای کا شالو دښمنیو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې جرګې للارې تیګه اخیدا. چارواکي وایي چې د دغه تیګې موده به تر نامعلومه وخت پورې وي چې فریقینو ته د جرګو للارې د خپلو کشالو او دښمنیو د هوارولو موقع میلاو شي او د سرغړونې په صورت کې به ترې جرمانه اخیستی شي. په دې حکله د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وایي
مونږ اډمنستریشن دا ګڼل چې دغلته کې د قتل مقاتلې او د ډزو مزو دا کیسونه زیات شوي دي. نو بجای د دې چې مونږ یو کس نیم باندې هغه کړی وي نو مونږ ټول علاقه کې تیګه کې خو دا چې یاره که فرض کا چا قتل وکړو نو د هغې به 10 لاکھ روپۍ جرمانه وي، که چا فرض کا جوبله وکړه نو هغې به 5 لاکھ روپۍ جرمانه وي، او که چا اسې فایرنګ
د لوړګي په لری پرتو کلیو کې د تیګې خودو په حق لا یو ځای تن ساجد وای
شکر نه دا تیګې خودل شوی د حکومت دښمنه وي زړې هغه وسم شته خو هغه کوم مړی او هغه بچ پاپتو کې بشو پوره جک بشو اډه زیات کم شوی. موږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې په ټوله خیبر ایجنسۍ کې دا سه د امن تیګې خودل شي چې خلک خپل روزګار وکا او حکومت ماشومان دي ټوپکونی په لاسو کې دا ځای باندې خپل کلام راوخلي.
او د یو بلتن عطا الله وای چې په داسې پریکړو بیا عمل نه کیږي نو دا ځل په کار ده چې په سختۍ سره پرې عمل وشي.
اکثر عمل په نه کیږي، مخکیم په داسې پروژه کې یخې وه خو بیا په عمل ونه شو. مونږ دا غواړو چې دا کومې فیصلې وکړي چې دا عملي شي او باقاعده دغو خلکو ته انصاف پکې ملو شي، فوراً یې ولا حل کوي، بیا به دا شی منځ ته نه راځي.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی به هڅه کوي چې دلته د فریقینو په خوښه ورلا د کشالو د هوارولو لپاره مشران په جرګو کې واچوي او ټولې زنډول شوې مقدمې ختمې کړي. فرهاد شینوارې، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول، او فعالیت باز کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کړی دی. درسې خداسي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
د تیرې دوشنبه پر ورځ د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو د دولت د مخالف وسلوالو ډلو تر بیرغونو لاندې یو مظاهره وکړه او د نظام خلاف یې نارې ووهلې. د ننګرهار پوهنتون چارواکو پرون چهارشنبه په یو خبري ناسته کې د محصلینو دغه عمل غیر قانوني وباله او له امنیتي ادارو څخه په دغه برخه کې د اجراتو غوښتنه وکړه. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل په دغه خبري ناسته کې وویل کوم محصلینو چې د مخالفو وسلوالو تر بیرغونو لاندې د دولت او نظام پر خلاف شعارونه ورکول غیر قانوني عملی تر سره کړی دی.
زه تاسو ته دا وایم چې موږ د محصل ټول حقوق ورکړي دي. مظاهره د قانون تر مخه د هر چا حق دی چې ویږي، اما د قانون په چوکاټ کې د قانون نه ورآخوا ته دوی دا مظاهره وکړه. اول دا چې دوی سلیری سات وړاندې د خپل مظاهرې په اړه باندې امنیتی ارګانونو ته خبر نه ورکړي، بل دا چې په دغه شکل باندې دوی راووتل چې هغه د ټولو نورمونو خلاف وو. که دوی بیرغونه لزانه سره لیک ډول د مخالفینو دا یو خلاف عمل چې دوی وکړ.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه امنیتی ادارو څېړنې پیل کړي چې له عمله به یې داسې تصمیم ونیول شي چې د ملک او ملت پکې خیر وي.
چیرې داسې وي چې مشکل په اداره کې وي، په هغه باندې خبرې به کوو، تصمیم به نیسو. او که دغه بیرغونه جګ شولو او ویناوې وشوې او زندهباد مردباد او حکومت خلاف چغې ووهل شولې، زموږ طاقت روان دی او تاسې مطمئنه اوسئ چې موږ به هغه تصامیم نیسو چې هغه د پوهنتون په ګټه، د ملک په ګټه، د ننګرهار د ولس په ګټه، علمي اداره ده، دغه د سیاست ځای نه دی. حق چې د محصل وی ابو ته ورکول شي نظام چوکاټ کې چې په نور پانتونونو کې په ما غسه باید په ننګرهار پانتون کې موږ به ان شاء الله دغه نهایت راپور به سره شریک
د ننګرهار پانتون چارواکي وایي چې په دغه پانتون کې تر 15000 پورې محصلین په زده کړو بوختي او کوم محصلینو چې لاریون تر سره کړي وو د ګوتو په شمیرو. د زیاتوی چې 90% محصلین د عمل اندېښمن کړي او د پانتون له چارواکو بیا بیا غوښتنه کوي چې د دغه عمل په خلاف عملی ګامونه پورته کړي، خو د تشنج د مخنیوي په خاطر هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي.
د باختر ستوري
د پښتو ژبې نوموتو شاعرانو او لیکوالانو وړم ورځ په پیښور کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د پښتني ادب د ودې او پرمختګ په مخه د عالمی پښتو جرګې په نوم یو نوې تنظیم اعلان کړ. په دغه اړه له پیښور د خالد خان رپورټ اورو.
دا نه پورز پیژندلی لیکوال، شاعر او څیړنکار سلیم راز یو خبری غونډه تا وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
د ټولو کمیونټی سره، د ټولو ادارو سره، سیاسي خلکو سره، ټولو د یو چړومبه قدم د اتحاد لپاره مونږ پورته کړو. په کار چې دا نور کم داشن قدم پورته کړو، یووالي طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکرتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکرتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلې شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعد الله جان برق، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکلی شو. د عالمی پښتو جرګې په حقله اسیر منګل وویل،
بیا هم دغه گله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډې کوي دوی ولې نه یو کېږي؟ نو مونږ داسې یو قدم اوچت کو. زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو دپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپله وینا کې وویل، پکار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو دپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي، چرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګړې دپاره هم کار کیږي.
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز پکار دی د شاعرانو ادیبانو دپاره. په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه، ولې نه جوړیږي؟ اخر موږ د نورو ژبو دپاره هم احترام لرو، د هغې کومکونه کیږي، 80% پښتانه د دې کومک نه کیږي، ولې؟
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز اول بی پنړی کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
نغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.